Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن چهارشنبه ده. د مریض څلور سوه څلورسوم د حمل څلورمه او د میلادي 2021 د مارچ څلورویشتمه. طالبان په پنځو میاشتو کې د انتخاباتو طالبان په شپږو میاشتو کې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غني احتمالي طرحه ردوي. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. ټاکل شوې ده چې نن د کمال خان بند رسمن پرانستل شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان پر سولې خبري وکړې او په هنګري کې په څلورویشت ساعتونو کې 225 تنه له کورونا وبا مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کمال خان بند نن د وری په څلورمه پرانستل کیږي. د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې وایند نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده کمال خان بند د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شي.
دغه بند به د وری میاشتې په څلورمه نیټه د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا پرانست او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کمال خان بند په واسطه به د نیمروز ټولې خړې دښتې زرغونې شي او په لکونو هیوادوالو ته به د کار زمینه برابره شي.
د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې کمال خان بند د 250 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د یو لکو څلور اویا زره هکتار مځکې د خړو بولو وړتیا لري او ترڅنګ 9 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د سولې په خبرو کې د داسې یو پراخ بنسټ بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د کمیسون پرون په یو بیان کې د سولې په بهیر کې یو شمېر موارد ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د سولې په بهیر کې د ټولنې د بیلابیلو مذهبي او قومي ډلو ګډون په دې بهیر کې د شزو د لشتر لږ ډېر سلنی او د جګړو د قربانیانو د استازو حضور له دې مواردو څخه دي. په بیان کې راغلی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په مذاکراتو کې له شامل خو غواړي چې پر یادو مواردو په واضح ډول او د تعهد په اړه اساس توافق وکړي. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما پر خپل ټویټر پانه له طالبانو سره د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی لغړی حبیبي سرابي سره د یونما د مرستیال مشر میت نیودسن د لیدلې خبر ورکړي. یونما وایي چې په دې کتنه کې د سولې د پیوړی کولو لپاره د فرصت نو د شزو ځوانانو لژکیو او د جګړې د قربانیانو د ګډون په اړه بحث وشو. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبري وکړې. په افغانستان کې اروپایي ټولنې پر خپل ټویټر پانه د دې دوه چارواکو د کتنې خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کانفرنس په اړه چې د ترکیې په کور به توپ جوړی شي بحث وکړ. په ټویټ کې راغلی چې اروپایي ټولنه د ناټو د غوښ ملاتړ په ماموریت کې تر ټولو د ډیرو سرتیرو په لرلو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتون کړي او په دې برخه کې له افغانانو سره ګډ کار کوي. د بوریل او چاوش اوغلو د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړی شوی. ترک چارواکو تایید کړی چې د روان اپریل په لوبړیو کې به د افغانستان د سولې د کانفرنس کوربه وي. متحدو ایالاتونو له ترکیې غوښتي وو چې د لوړی کچې داسې یو کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د سیمه ایزو کانفرنسونو هرکلی کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیز هیوادونه باید زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکي سیالۍ په وړاندې په خپلو کې همکاري کوي. د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه په بروکسل کې په خپل غونډه کې هم دراستینګار وکړ چې د روسیې يرغلیز اقدامات لا هم د یورو اټلانټیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په بروکسل ته رسیدو سره سم وویل چې د چین پوځي ظهور او د لویدیز د بې ثباته کولو لپاره د روسیې هڅې هغه ګواښونه دي چې ناټو یې یو ځای کېدو ته مجبوره کړې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوه یو ځل بیا د اروپا او شمالي امریکا د اړیکو پر دوام ټینګار وشو. هنګری پرون په یو ورځ د کووید 19 ناروغي له کبله د مړینو تر ټولو لوی شمیره ثبت کړه. له دې اعلان وروسته د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د دې هیواد د ځینو اقتصادي برخو د بیا فعالولو پریکړه وځندوله. هنګری پرون سه شنبه په څلورویشت ساعتونو کې د 225 کسانو مړینه اعلان کړه. دا شمیر په داسې حال کې خپریږي چې په کووید 19 ناروغۍ خورا زیات اخته کسان د مصنوعي تنفس د ترلاسه کولو لپاره په روغتونونو کې بستري دي. او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلویان هڅه کوي د کرملین پر ضد یو ځل بیا پراخ اعتراضونه پیل کړي. دا د ناوالنی د خوشي کولو لپاره د هڅو یو نوې لړۍ بلل شوې ده. په هغه بیان کې چې پرون د مارچ په درویشتمه د ناوالنی پر رسمي ویبپاڼه خپره شوه ویل شوي، وروسته له دې چې لږ تر لږه 15 لکه کسان په دې اعتراضونو کې ګډون ته لیوالتیا وښیي، د مظاهرو نیټه او ځای به اعلان شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 10. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 2. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 14.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. طالبانو په شپږو میاشتو کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غنی طرحه رد کړه.
موږ هیڅ کله هم په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو نه په غلارو باندې ځو، نتیجه یې نه ده ورکړې.
ملګر ملتو یو بار بیا په افغانستان کې د اور کم غشتنه وکړه. د کونړ اوسیدونکو وایي حکومت پر کونړ سیند بندونه جوړ کړي، خو دغه ولایت والی وایي
پلان کې روسي یو څلور واړه بندونه جوړ کړي چې هغه برق تولید کړي چې د پیچ په سیند باندې همدارنګ پښیل په اسمار کې.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د یو بل د دفاع ژمنه تازه کړه. پر دې سربیره په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د اوسنۍ رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځنۍ صفه 12:15 په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.15 صفه اوري. زه اسمت ساروان يم او د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. طالبانو په افغانستان کې د احتمالي وختي انتخاباتو په اړه خبرګون شوډلې. دوی ویلي هیڅ کله به په هغه بهیر کې ګډون و نه کړی چې په تیر وخت کې د پراخو درغلیو تورونه پرې لګیدلې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست یو سرچینه پرون وویل اشرف غنی په ترکیه کې جوړیدونکو غونډې ته د سولې داسې یو طرح وړاندې کړی چې له وخت مخکې انتخابات هم پکې شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
طالبان وایي د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه وروستۍ پریکړه به په قطر کې د دوړو خواو د مرکچی پلاو په خبرو کې کیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا څرګندونه پرون مخام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وکړي. د مجاهد څرګندونه د هغه راپور په خبرګون کې وی چې وایي ولسمشر اشرف غنی به د لوخت مخکې انتخاباتو مسله د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه کې په جوړیدونکو غونډه کې مطرح کړي. د جمهوری ریاست یو جګپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې ښکاره شي پرون ازادۍ رادیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د سولې لپاره خپل طرحه د ترکیې غونډې ته وړاندې کړي. په دې طرحه کې ویل شوی دی چې که طالبان پر اوربان موافقه وکړي نو له موافقه وروسته د شپږو میاشتو په ترڅ کې به له وخته مخکې انتخابات وشي. خو زبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتي تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یو بهیر کې برخه ونه اخلي.
د انتخاباتو پروسې د امریکایي اشغال نه په دې خو شل کاله کېږي مکرر ډول باندې تجربه شوی دي، هغه ناکامي شوی دي. بیل د خلکو لاراو نه بد استفاده وسی، او درغلی وسی بل څه د افغانانو مخته نه دی راغلی. بناان موږ هیڅ کله هم په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو نه په غلارو باندې ځوسه نتیجه نه دا ورکړي.
د جمهوری ریاست سرچینی وویل د هغې طرح له مخې چې ولسمشر یې د ترکیې غونډې ته وړاندې کوي، اوسنی حکومت به چې ښاغلی غنی مشري کوي د سولې د حکومت په توګه کار ته دوام ورکړي. سرچینه زیاتوي چې په افغانستان کې له وخته مخکې انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او متحدو ایالتونو تر څارنې لاندې ترسره کېدای شي. سرچینه دا هم ویلي چې طالبان له انتخاباتو مخکې د یو میکانیزم په اساس کولای شي د سولې په حکومت کې ګډون وکړي، وزارتونه او ریاستونه اداره کړي او جنگیالي به د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي. د دې چارواکي په وینا پر دې هم بحث کېدای شي چې د طالبانو استازو ته به په پارلمان او حکومت کې په کومه کچه ونډه ورکول کېږي. د ارګ دا سرچینه همدارز وایي د دې لپاره چې له وخته مخکې انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیول شي او د طالبانو شکونه لري شي، ولسمشر غني او دواړه مرستیالان به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر دا طرحه له امریکایي چارواکو سره شریکه شوې ده څو په دې اړه سلا مشورې وکړي. دا طرحه داسې مهال وړاندې کیږي چې ټاکل شوې ترکیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې برخه واخلي او دقیقه نیټه یې هم تر اوسه رسما نه ده اعلان شوې، خو د ارګ د چارواکي وویل چې ښایي دا غونډه د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. د ترکیه د غونډې یادونه افغان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په لیک کې هم شوې وه او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر چټکول بلل شوی و. ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا طرحه د طالب مشرانو تر غور لاندې ده، خو تر اوسه یې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې د سولې یو طرحه وړاندې کړې وه چې د موقت حکومت جوړېدلې یوه برخه وه، خو ولسمشر غني تل ټینګار کړی چې واک به یوازې د انتخاباتو له لارې وسپاري.
له بل خوا ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د اور کم وشي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیبورا لاینز پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان اړوند کالنی راپور شریک کړ. په دغه راپور کې راغلي چې د جګړې ټول شکلي غاړي دي د تاوتریخوالي کچه ټیټه کړي. افغان حکومت د جګړې د زیاتوالي عامل طالبان بولي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونه یو ځل بیا د افغانستان د جګړې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیوبرا لاینز د دغه سازمان د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه راپور جګړې شکلي خواوې دي ژر تر ژره جګړه ختمه او نړیوال ټولنه دي په افغانستان کې د سولې له هڅو ملاتړ او هڅونې زیاتې کړي. په راپور کې راغلی دي چې په دغه هیواد کې دي د داسې سولې لپاره هڅې او کار زیات سي چې د ښځو، ځوانانو، د جګړې د قربانیانو او د ټولنې د لږکیو حقونو پکښ کې ثابت ووسی. د ینوما په دغه راپور کې ټینګار شوی دی چې لا هم تاوتریخوالی په لوړه کچه دی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپیل سره لا هم د کچه ټیټ نه بلکې لوړه شوې ده. یونما په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري او متحده ایالاتو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته پام وکړي او دا اوږده جګړه دی پای ته ورسوي. خو د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال وایي که څه هم طالبانو ته اوس د دوه هیله تړون ورسته اوس په افغانستان کې د جګړې پلمینه دی پاتې، خو دغه ډله بیا هم خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکوي.
د دوه هیله توافقنامه را ورسه د افغانستان د خلکو تماده وشي طالبان به تاوتریخوالی ودری دا جګړه شي نه مشروعیت لري او نه نور ورته بانی پاتې دا بودری. ولی طالبانو جګړې ته شدت ورکړی دا اوس یوازې د افغانستان د خلکو او نظام په وړاندې باندې جګړه کوي، ولسی خلک پنه سکي.
افغان حکومت تر دې وړاندې په زلونو زلونو ویلي و چې سوله او سیاسي حل لار د افغانستان جګړې ته د پای ټکی شوولای شي او همدارنګه ټینګار کړي چې د بهرنی ځواکونو وتل باید مسولانه وي. طالبان بیوایي د دې لوري د تیر په پرتله جګړه او عملیات کم سوي. د دې کې دلی ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او بنسټونه دي د افغانستان د جګړې د پای ته رسول لپاره دي ل دغه هیواد د بهرنی ځواکونو پر وتلو فشار زیات کړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو غړی ماهر مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې نظر دی چې د افغانستان جګړه د نړۍ له اوږدې جګړې څخه ده او په دې لړ کې د اکثر افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو تلفات لوړ وو او په خبرې چې دا جګړه باید ژر تر ژره ختم شي.
نو زمونږ هیله دا ده چې په افغانستان کې دغه جنگ په چې په دغه اواخرو کې په تیر شپږونه تر نهو میاشتونو کې چې ډېر زیات حالت بد شوی دی، د چسپکي ماینونه زیات شوي دي، د ښځو په مقابل کې ډېر زیات تاوتریخواله زیات شوی دی، د ژورنالیستانو په مقابل کې تاوتریخواله زیات شوی دی.
دا په داسې حال کې دی چې طالبانو امریکا ته په یوه نوي طرحه کې د درې میاشتې اوربند وړاندیز کړي. د چیرشمبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردا غازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړی و او ویلي و چې د دې طرحې له مخې به د جنگ د ټولو اړخونو له لوري به عملیات کمیږي، په دې شرط چې د دوی او امریکا ترمنځ د سولې او توافقنامې له مخې د بهرنۍ ځواکونو وتلو اړوند ماده به پر خپل ټاکلي وخت عملي کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وس په هم ملالی بشیر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼه یو اس ای ټوډی په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: موږ نسو کولای په افغانستان کې بریالي سو، او د بایدن غوره اقدام دا دی چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې هغه ضرب الاجل چې ټرمپ ټاکلی و له افغانستانه ووځي. د ټاکل سوي مودې او د هغې موافقې پر اساس چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ لاسلیک سو ټاکل سوی ده، په افغانستان کې د امریکا جګړه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استاز په توګه ټاکلی و، او ولسمشر جو بایدن هغه پر دې دنده پریښود. په مقاله کې لولو چې کچیر په تړون کې ټاکل سوی نیټه پای ته ورسیږي، نو د متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه به تر شلمې کلیزې یوازې یو څو میاشتې مخکې پای ته ورسیږي، خو په دې شرط چې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. طالبان د تړون پر بشپړه پلي کېدو ټینګار کوي، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لا هم لوړه ده. ورځپاڼه دا پوښتنه کوي چې آیا ټاکل سوی ضرب الاجل به مراعت سي. په ورته وخت کې ولسمشر جو بایدن ویلي تر می میاشتې پورې به له افغانستانه د متحده ایالاتونو د سرتیرو وتل ګران وي، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې څرګند سو په افغانستان کې د امریکا حضور تر هغه ډیر پیچلی دی لکه څنګه چې فکر کېده. دا په دې معنا چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به تر هغه ډیر پیچلی کار وي چې مخکې فکر کېده. امریکایي مجلې نیوز ویک هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. متحده ایالات د سپتمبر د 18 له حمله وروسته افغانستان ته ولاړ چې پر اسامه بن لادن او القاعده عدالت عملي کړي. د نیوز ویک په وینا شل کال کېږي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي، او د اسامه بن لادن له وجل کېدو شاوخوا یو لسیزه کېږي، او باید امریکایي ځواکونه ډېره موده مخکې له افغانستانه وتلي وای. نیوز ویک لیکي چې د متحده ایالاتونو پر وړاندې به تروریستي تهدیدونه دوام لري، او د تروریستي حملو د مخنیوي او دفاع لپاره باید اقدامات وسي، خو امریکا نسي کولای په افغانستان، عراق یا هر بل هیواد کې چې تروریستي ډلې پکې شته لسګونو کلونه پاتې سي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه له ارزونه روانه ده، او په دې اړه د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې کوي.
نن په نیمروز کې د کمال خان بند پرانستل کیږي. لبلې خو د کونړ اوسیدونکو وایي پیړی وشوي چې د سین له اوبو څخه یو افغان حکومت هم ګټه نه اخیسته. د دوی په خبره په زلونو ورسره ژمنې شوي چې په سین به برښنا کوټونه جوړیږي، خو دا ژمنې تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو.
دری پنځوس کلن نیاز محمد وای عمر یې په همدی ارمان کې تیر شو چې حکومت به د کونړ پر سین د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي.
کونړ سین ډیر اوبه لري او تر اوسه پورې د دې کونړ کې هیڅ استفاده ونه شوه. د دې پندوس کار کې یو منطق هم په اوی نه شو چې پروګرام شو خلکو ته ګټه ورسې. دا ټول حکومتونه اوس برحال حکومت د دې لپاره یو خپ بندوبست وکړي چې په دې مونږه به جوړ کړي زمکه په خړوږي کې نو دا د ټول افغانستان لپاره به ګټور ثابت شي.
د دوی په خبره چې لسین دی आवाज ولسونو په خپل لاسونو ویلې وستلی او یو څه زمکی پر خړوب کړی دی. کونړیان وای په تیرو حکومتي مشرانو کې یوازې سردار محمد داوود خان لسیندونو د ګټه خستنې لپاره مټه را بډوهلې وي، خو هغه هم چا د وطن آبادی ته پرې نه خود. نو ځکه اوبه بی مدیریت او شاړ زمکی بی اوبو پاتې شوې. حاجی غلام الله وقار وای
اوبه بی مدیریت پاتې شوې. داوود خان په وخت کې پلانونه جوړ شوي چې دغه د کونړ سین به مهاري کې دلته به ساګي په ساحه کې دلته سورتاق په ساحه کې به داسې لوی بندونه جوړیږي چې یوازې کونړ نه بلکې نړۍ ته به موږ دغه نه دغه سایه راوړو.
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وایي د کونړ په سین کې په عظمی کچا په یو ثانیه کې 1000 متر مکعب او په اصغری ډول 250 متر مکعب اوبه بهیږي، چې د دوی په خبره تر اوسه یې لس تر 15 سلنې پورې د کونړ په کارنه کې لګېدلې او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه په وړیا توګه پاکستان ته ځي. د اوبو او برېښنا چارو کارپوهان وایي که د کونړ لسین د برېښنا بندونو او د ځمکو خړوبولو په برخه کې ګټه واخیستل شي نو ورسره به په افغانستان کې د پرمختګ او په ځان د بسیا کېدو انقلاب راشي. انجینر محمد ابراهیم:
افغان دولت د کونړ په سیند باندې برېښنا کوټونه جوړ کړي او دښتو ته نهرونه او د اوبو ویلې تیرې کړي، نو دې سره به په ګران هیواد کې صنعتي او زراعتي انقلاب راشي، خلک به کارخانې جوړې کړي، باغونه به جوړ کړي او زموږ ګران هیواد به د غلي د سبزیجاتو او د میوجاتو په برخه کې په خپلو خپو ودرېږي.
د افغان حکومت مشران بیا وایي چې د اوبو مدیریت او ترې ګټه اخیستنه یې لومړیتوب دی او د همدې لپاره د وری څلورمه نیټه د اوبو د مدیریت په نوم نومولې ده. د دوی په خبره چې د اوبو د مدیریت د پلان سره سمې په یو شمیر بندونو کار پیل کړي چې لډلې د کمال خان بند چارې بشپړې شوې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل د کونړ پر سیند کانالونو او څلورو وړو برېښنا کوټونو جوړولو پلان لري.
هغه ساحو کې چې هغه للمي ځمکې لري د هغې لپاره تې کانالونه پورته شي او هغه مکشی په پلان کې لرو چې یو څلور واړه بندونه جوړ کړو چې هغه برق تولید کړي، چې د پیچ په سین باندې همدارنګه په شیګل په اسمار کې او نورم بازي ساحې موږ لرو چې 2 میگاواټ او یا لدینه پورته برق تولیدول شي.
کونړیان نه یوازې دا چې د چارواکو په خبرو او ژمنو بې باور دي، ترې دا ګیله هم کوي چې جاپانی ډاکټر ناکامورا چې د ننګرهار سپیرو دختو خړوبول لپاره مټي رابډوهلې وي د هغه ساتنې هم ونکړه. په رڼا ورځ په ډک بازار او د والی د دفتر په 100 مترې کې په ډزو ووجل شو او تر اوسه حکومت د قاتلینو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی.
د پیړې هلې
چرنګر د کلیه وسدګي زما عمر 55 کال روز کې وخت مش په یاد مې وخت شا غاته کړو شا مبارک چې بل عالم ملې کول نو څه کده په دا تیر سم مش په کاروانو بتلو دا غرو کې به یو مخ مې ولاړې به ځوانانو چې منا د ګر افغانستان به راتول دا دربار ته به راتل تی ملې کول یعنی کس په کس خبرونه وشو د ځواني یو دا قسمه نه ښه ځواني وي دا و بدانه ته لري چې موږ خدا غشتنه دې چې مثال کته دې دی وروړي کله حکومت وروړي چې ټول معنا یو چې پاک یو سول یو وطن ته راولي دا دې چرګان موږ د مان سره کوټ په کور سي وره دا جنگ دې لري دا پسې اړ به خپل ژوند او زندگی او کې جو خپل کار او کې جو دا سره په خدای روي اړ به زموږ ته ورو دا رګان سو چې نه پلان کې ځکه دونه وجل دي نه پلان کې ځکه دونه وجل دي خاص مرګ دې بل خبره نه
او سم یو نړیواله موضوع د ډونالد ترامپ د ولسمشر د څلور کلنې دورې لپاره تر رسیدو وروسته د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې د لومړي ځل لپاره د دې تلوالي د غړو هیوادونو پر یووالي ټینګار وکاو. د دې موضوع تفصیل احمد تکل باندې کوي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنځشنبه په بروکسل کې په خپل غونډه کې د پردیو د حملو پر وړاندې له یو بل څخه د دفاع پر ژمنه ټینګار وکړ او پر دا غوښتنه کړې چې د شمالي امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې به پراخوي. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په خپل ګډه اعلامیه کې وویل چې د دوی د غونډې هدف د شمالي امریکا او اروپا د اړیکو پر دوام ټینګار دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په ګډون په دې غونډه کې همدارس د ډلې دفاع پر اصل چې د ناتو د تړون په پنځمه ماده کې یادونه شوې هم د غړو هیوادونو پر هوټ ټینګار وشو. په دې ماده کې راغلی چې د ناتو پر یو غړي بریټ ته د ټلوالې پر ټولو غړو د بریټ په سترګه قتل کیږي. په غونډه کې یادونه وشوه چې د ناتو ډیر شو غړو د ټلوالې په لګښتونو کې د ونډې د اخیستو په برخه کې خپ پرمختګ وکړ. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې د ناتو د ګډې دفاع پر ژمنه ټینګار وکړ.
I'm also confident that NATO has proven over many years.
زه ډاډایم او ناتو له کلونو راهیسې دا ثابت کړی چې موږ له یو بل څخه د دفاع او ساتنې په برخه کې خپلې اساسي دندې ته ژمن یو. که څه هم کله ناکله خایز موږ ترمنځ اختلافونه هم وي.
بلینکن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه بروکسل ته لومړی سفر وو په پام کې لري چې د اروپای ټولنې له مشرانو سره هم وګوري. ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې د ناتو لغړو سره د امریکا ترنګلي اړیکې خکړي. بلینکن وویل واشنگتن بل ناتو سره د اړیکو د پراخولو په برخه کې هڅه وکړي. د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په څلور کلنه دوره کې د ناتو ځینو غړو د اټلانټیک د دواړو غړو د هیوادونو د اړیکو په برخه کې ځینې شکونه او پوښتنې درلودې. ترامپ د ناتو پر غړو پر لپسې انتقاد کاوه چې د ټلوالې په لګښتونو کې د خپلې ونډې په ورکولو کې پاتې راغلي دي. هغه ادعا کوله چې دا هیوادونه د امریکا یا د ټلوالې پوروړي دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې په پرونی غونډه کې دا ژمنه هم وکړه چې د زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکو سیالیو پر وړاندې د ځان بدلولو ته به دوام ورکوي. دوی همدارنګه زیاتونه وکړه چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اټلانټیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
دا هم د دې سات لاند خبرونه. د کمال خان بند نن د وری په تلورمه رسمن ترانستل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یو پراخ بنسټ بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنۍ چارو وزیر مولو چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبري وکړې. د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو شمنه وکړه چې د لویدیځ هیوادونو به د زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکي سیالۍ په وړاندې په خپلو کې همکاري وکړي. او هنګری پرون په یو ورځ د کووید 19 روغی لکبل د مړینو تر ټولو لوی شمیره ثبت کړه. زموږ اخلاق اوسادي رادیو او ری داسادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه
زمانو عبد الرحمن دی پروان ولایت کوی سفید ورسالین کار دا کتابخانه کار کوم. کتابو
څومره وخت شو دلته کار کوي؟
تقریبا بدونین کارا وشو کتابو کار کاو اکیلی کنا دغه پولیو پټی کارو دی خانی وی اوس وینځل ته مصرفین
خلک اخلی نن سبا کتاب ولولی کنه.
هو اکثره خلک ته بس کتاب سره شوق لري مطلب لکه چې واسه یو شخلی اوس موږ اساسی بس د واده مرغه اقتصادي ستونزې زیات دي. کتاب ته اکثره وخت واسه نه کیږي چې واخلی
خپلم کتاب ولولی
مخامه واسطه ده دا اوس تل نه بس نه ویډیو ستل دي کتابخانه کې.
یعنی تاسو سره دومره ډېر کتابونه ښه دي زما خو زړه ورته وشه چې سړی وخوري دې مطالعه کوي نه
دا چې اکثره یاده نه راځي بس واقعي د تاسو د بل بیبي بس په داوی مات دې کوم پاش کنه کله یو کله کله بل کله بل مسونه نه پاتې شي.
یعنی داسې مسلسله مطالعه نه شکو چې کتاب ولولي
نه داسې اوسه پوینده شي ولا کې مکوله شوق مې زیات سره نو اوس فعلا یو کتاب راغلم تاسو دا کتاب دا وګورم چې زیاده پاندې وګورم بس چې دا د بل کتاب راغله بل عمرونه دا سره نه پاتې شي اخر کې بس ولاستیر شي دا باندې سپاش بیا د سپیر خو وخت دی
مطالعه مطالعه اخر نه د دین شنه د سادین شي
نه دین شنه سادین شي پاتې شي واسه نرسه کې پاتې
ولی د سې کې در سره یې ولی یو کتاب نه ولی چې اخلاص کې بل کتاب ولولي
دا د اکثره وخت د مثال کتابونه مو سره زیات پاتې دي کنه د خطر باندې او مصروف یو چې یو هم خاص کتابونه غواړي رښتیا زیات دي د کتابونو ورکو خپل هم د شپې په اکثره وخت کوم وخت یو ګورو کنه ورځ یې واسه نه کې چې یو ګورو
څنګه ده له ژوند له کاروبار د خوشاله دلته
شکر الحمدلله اوس ډیر راضی یم ژوند ډیر ښه راضی یم
مننه خوشاله اوس
السلام علیکم
لدی سره زموږ دا خبری مجله پایته ورسیده خو د اوسادی رادیو خبرونه دوام لري په څو شیبو کې بل خبری مجله لرو دا خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي چې دا د استودیو ته راغله
تشکر سروان صاحب خسته